ویل چې دا تړون د روان میلادي کال د سپتمبر په 9 نیټه په تاجکستان کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، چین او قرغستان ترمنځ لاسلیک شوې. ښاغلی منګل زیاته کړه چې د اورګاډي دا پټلۍ 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 138 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. تر یوې راتلونکې میاشتې به د افغانستان په شمال کې د افغان تاجک د شرکت لخوا د تیلو او ګازو د زیرمو سروې پای ته ورسیږي. د جوزجان ولایت مرستیال انجینر عبدالرحمن محمودی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سروې د جوزجان ولایت د منجګک په سیمه کې د هوا له لارې ترسره کیږي چې د هیواد په اقتصادي پراختیا په تیره د تیلو او ګازو په برخه کې به ستر رول ولوبوي. ویل شوي چې دغه سروې د روان مریز کال د قوس له میاشتې پیل او تر یوې راتلونکې میاشتې به بشپړ شي. په خوا تر دې د افغانستان د قانون تیلو او غاز په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې هم یو شمیر سرویګانې ترسره کړې وي چې افغان دولت ته سپارل دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پون 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، یو دیش پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، اوس هم یوې بلې موضوع ته ستاسو پام راړوم. د استرالیا په سیدنی ښار کې نن د هغو کسانو په یاد د ویر مراسم ترسره کیږي چې پرون یو وسلوال سړی په یوه کافي کې یرغمل کړی وو. د سیدنی په وخت د سهار په 9:15 یو سړی چې وسله ورسره وه د ښار یوې کوچنۍ کافي ته ننوت او هلته موجود کسان یې یرغمل کړل. د سړی چې په خټه ایرانی وو او په استرالیا کې د جنایي جرمونو اوږده سابقه هم درلوده، دا کسان یرغمل کړی وو. د نننیو مراسمو او دا چې د یرغمل نیونکی څوک وو په دې اړه د جزئیاتو لپاره د فرشتې جلال زی راپور واورئ.
د سیدنی په لوند کافي کې د پښه اوله ساعت او ژده سو په ترڅ کې دوی شې چې وای د دروي ماشومان مور او یو ځوان سړی چې د کافي مسؤل وو او جلسول. نن د استرالیا په سیدنی ښار کې خلک ډله ډله له قربانیانو سره د خواخوږي لپاره د دې پېښې ځای ته ګلان وروړي. يرغمل شوي کسان وایي چې کله چې يرغمل نیونکی وو په هیڅ خبرې څوک نه اوري او غوښتنې یې نه منل کېږي، نږدې وو چې له ډېرې غوسې لیونی سي. دا سړی هارون مونس نومېده. دی په ایران کې زیږېدلی وو. اوله ساعته یې خلک په دې کافه کې وساتل. هغه غوښتل چې د مطبوعاتو له لارې خپل پیغام خپور کړي، خو کله چې لویو مطبوعاتي چینلونو د هغه دا غوښتنه رد کړه، نو پر برمته شویو کسانو یې فشار راوست چې لنډ ویډیویي پیغامونه ثبت او خپاره کړي. دا نه ده څرګنده چې حمله کوونکی څنګه توانېدلی وو چې دغه ویډیویي پیغامونه له دوو کسانو څخه ثبت کړي. دا وروسته بیا د خپرېدو لپاره مطبوعاتو ته واستول شول. له دې جریانه څو لنډې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې برمته شوي کسان د استرالیا پر حکومت غږ کوي چې حمله کوونکی غشتونو ته غاړه کشیږي. د کافي کارکونکو وایي چې د دوشنبه په سهار د بلې هرې عادي ورځې په څیر خلک د چای یا کافي څښلو لپاره ناستو. هارون مونس هم د کافي د مسؤل ځای ته مخامخ پر چوکۍ ناستو او یو لوی کڅوړه یې پښو ته یشوه. څو دقیقې وروسته له خپل ځای ولاړ شو او وسله یې راویسته او پر خلکو یې غږ وکړ چې له خپلو ځایونو دي حرکت نه کوي. هارون مونس شاوخوا وحشت ځپلو خلکو ته په لوړ غږ اعلان کړی و چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې استازی دی او د تروریستي حملې پلان لري. هغه خلکو ته ویلي و چې په شاوخوا ودانیو کې بمونه ایشي او د ده له امره باید سرغړونه ونه کړي. مونس په یوازې سر اولستنه په دې کافه کې له ځانه سره ټینګ کړی وو. د استرالیا ګارډین لیکي هغه پوسوي و چې په یوازې سر د دومره کسانو ساتنه ورته ګرانه ده، نو هغوی خپل شاوخوا ته درولي وو څو پولیس هم له بهره ډزې ورباندې ونه کړي. د حمله کوونکي درې غوښتنې درلودې. د ویلي و چې کله د استرالیا صدر اعظم ټلیفون ورته وکړي او دا ټلیفوني مکالمه په مستقیم ډول له مطبوعاتو خبره شي، 15 تنه يرغمل شوي کسان به خوشی کړي. د حمله کوونکي دوهمه غوښتنه دا و چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یو بیرغ دی وروړي او درېمه غوښتنه دا و چې د استرالیا حکومت رسمن دا پر خپل خاوره د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې حمله وکړي. خو دا حمله کوونکي څوک؟ د استرالیا ګارډین وایي چې حمله کوونکي مونس هارون په خټه ایرانی او په 1996 میلادي کال کې د ایران د حکومت د استازي په توګه استرالیا ته تللی و. د په 2001 میلادي کال کې په استرالیا کې د سیاسي پناهغښتونکو په توګه منل شوی و او د ادعا کړې وه چې که خپل وطن ایران ته بیرته ستون شي نو د ایران رژیم به یې اعدام کړي. هغه په استرالیا کې وروسته د دینی تبلیغ پروګرامونه چلول او خلک به یې دینی غونډو ته وربلل. د استرالیا پولیسو وروسته معلومه کړه چې د دینی زده کړو په دې مرکزونو کې به د پر یو شمېر ښځو جنسي زور زیاتی کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمون غاغله آزادې رادیو اوري قدر منوریدونکو ورزو د کونړ جګړې ته چیرته چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه له تیرو دوره زو رئیس روانه ده. افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې د پولې له بلې غاړې وسلوال او همدارز بهرني جنگیالي شامل دي. دوی همدارز ادعا کوي چې په دې وسلوالو کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ایجنټان هم شامل دي. د دې جګړې د وروستي حال په اړه د شبه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. انوري صاحب، د جګړې وروستي حال څه دی؟
دغه اوس چې ما کوم معلومات را واخیستل د دانګام ولسوالۍ نه قومي مشرانو سره مې خبرې وکړې، ویل کېږي چې د سهار نه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په سور کمر، کچلی او دغه سیمو کې دیرش د دولت پالو خلکو کورونه سوځولې دي چې کوم قیام کړي او د کلیه د پاسون کوونکو د مشرانو او هغوی پورې تړلو خلکو کورونه سوځولې دي. او دغه لړۍ وي چې همداسې را روانه ده، نورو کلو ته دوه کلي محاصره کړي دي. جنگ شته دی اوس هم، خو د خلکو غوښتنه هم دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې باید هوایي ځواک ورشي او دوی سره مرسته وکړي ترڅو د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي.
انوري صاحب، داسې اوازې هم وي او راپورونه ورکړل شول چې افغان امنیتي ځواکونه ورسېدلي دي د مرستې لپاره سیمې ته. دا راپورونه څه ډول دي او چارواکي څه وایي په دې اړه؟
مونږ چې نن د غرمې نه وړاندې د کونړ والی سره خبرې وکړلې، مرکم درلودله، هغه وایي چې مونږه مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې، هغوی هم را سره ژمنه کړې چې کوموندو ځواکونه به در شي، تیاری به در شي، خو تر اوسه د هغوی معلومات نشته دی او د دې مرکز او سرکانو دې طرفونه د ملي اردو ځواکونه تللي دي. خو مشکل دا ده د خلکو او د الته د مسولینو په وینا باندې چې وسلوالو طالبانو په لارو کې مینونه خښ کړي دي او دوی پرمختګ دسته نه پرېږدي چې پرمختګ کوي مینونه پرې الوزي، او یوازینۍ لاره د دوی په وینا چې دغه د هوایي ځواک استعمال دی چې هلته هوایي ځواک استعمال شي.
انوري صاحب، یوه بله موضوع د سیمه ایزو پاڅونوالو مسله ده. دا جګړه پر اختیار سره د طالبانو ضد پاتسونوالو پر ضد جګړه ده، او که لکه څنګه چې چارواکي وایي په دې کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ایجنټان شامل دي. یو ډول بیلابیل او متفاوت متناقض نظریات په دې برخه کې ورکول کیږي. د سیمې خپل خلک څه وایي په دې اړه؟
د سیمې خلک خو همدا وی تقریبا د یو مشکیږي چې دغه سیمې خلکو پاڅون کړي دي د طالبانو خلاف د حکومت په ملاتړ باندې. دا غي نه وروسته د دوی خلاف اقدامات شروع شوې دي. طالب یو دوه قومي سپینګری ووجل شو، او دا خلک همدا وی چې زمونږ یوازینی ګناه دا ده چې کوم یا چې اوس طالبانو په موږ بریدونه شروع کړي، همدغه خبره ده چې موږ پاڅون کړي دي او د دولت په ملاتړ کې ولاړ یو. نن که زمونږ کورونه سوځول کېږي یا پراکټو وشتل کېږي یا وژل کېږو، نو یوازینۍ خبره همدغه لامل همدغه پاڅون دی. مخکې دلته طالبان بم ګرځېدل، قومي خلک بم وو، څه مشکل نه و د دوی په منځ کې، خو د پاڅون نه وروسته مشکلات زیات شوي دي او اخر جنگ ته خبره ورسېده، دوی د کورونو سوځولو ته خبره ورسېدله. او دوی وایي چې په دغه جنگ کې د پرون نه تر اوسه پورې یو شمېر ولسي خلک زخمیان شوي دي، چې د هغوی د انتقال لپاره هم لارې بندې دي. دوی نشي کولای چې هغه مریضان زخمیان را انتقال.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ د جګړې وروستي جزئیات اورول. یو ځل بیا یو هڅه کوو، او په پېښور کې د لیډی ریډینګ روغتون کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال خالد خان ته ورځو، او د پېښور په ورسک روډ کې د نننې وسلواله حمله د یو پر یو خوانزي د وسلوالو د حمله د جزئیاتو پښتنه تر کو. خالد خان، تاسو له چارواکو سره خبرې کړې، د دې نننې پیښې د وژل شوی او ټپیانو دقیق شمیر چارواکو تاسو ته څومره خودلای؟
ډېره مننه. لکه چې بولان دې د خبر پښتونخوا مشر وزیر پر خطک په وینا، په دغه پیښه کې یو سل او څلور ماشومان مړ شوي دي، او دغه شخص اته پورې په دغه کې ټپیان دي، او د دې په وینا دغه ماشومان چې دي نو دغه د پېښور کوم جرمني هسپتال دی، ریډینګ هسپتال، هغې ته څلېرویشت ماشومان راغلي شوي دي، او دغه شان د فوج هسپتال کې شیمک چې ورته وایي هلته شپېته او لګیاس ماشومان، او په دې کې یو د استاد او د سکول استاد او نور چارواکي هم دي. نو دغه د دې شمېره ده، خو اوس معلومات دي نو دغه کوم برج کړه وسلوالو، نو هلته اوس هم هغه سیمه کې درې کسان، درې وسلوال، درې برج کوونکي هغه ملګري شوي دي چې یو پکې ځان ژغورلی دی، او دغه اندېښنه ده چې دغه شمېره نوره هم زیاتېدی شي، ځکه چې د سکول د چارواکو په وینا په دغه سکول کې د دوه زرو نه زیات زده کوونکي سبق وایي، او ډېر کم ماشومان د دې نه راستل شوي دي. کم ماشومان چې راستل شوي دي هغه مړه یا زخمیان دي، او اوس هم په پېښور کې په هسپتالونو کې یا دغه سکول کې دغه د سکول د ماشومانو مور پلار چې دي هغه دغه تلاش کې دي چې هغې ماشومان ژوندي دي که د سکول د نه دغه عجیبه کیفیت دی. خو اوسنی کوم نه دی نو د سکول دننه وسلوال
سوال هم دادی. خالد خان، سوال هم دادی چې حمله تر اوسه پورې پای ته رسیدلې؟ که دغه وسلوال چې سکول ته ننوتی تر اوسه پورې مقاومت کوي؟
عجیبه کول ما هم دغه خبره کوله چې لسمی بجې چې کوم دا وسلوال د سکول ته خوځې ته ننوتی دي، نو د چارواکو په وینا هغوی درې وسلوال وژل شوي دي، وژلي دي، او دې سکول ماشومانو سره چې مونږ خبره وکړه، یا د تحریک طالبان پاکستان ویان چې کومه ادا کړې ده چې د هغوی شپږ ملګري دغلته ننوتی دي، نو بیا دا پته لګي چې درې دوی وژلي دي، نو درې کسان، درې وسلوال چې دي هغه د سکول ودانۍ دننه دي، او دوی دا کلیئر کړې نه ده. لکه دالتې ویلې چې دغلته مونږه د کوم عملیات چې شروع دي هغه پای ته رسېدلي دي، له پای ته کې ورته رانۍ لګېدلي، ځکه چې نه خو رسنۍ پرېږدي، نه عام خلک پرېږدي، د پاکستان آرمي یا نور امنیتي ځواکونه چې دي په دغه عملیاتو کې برخه اخلي، او مونږ ته ښکاري چې د سکول د ودانۍ بره د هیلیکاپټر هم نگرانی کېږي.